ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو په دې رسته خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری کرام مسکندار نه کې له سلامونه منې روانه خبرونه کې د افغانستان پاکستان او د قبایلی د لوپاړه یو شمیر راپورونه شننې او تبصری لرو د دې ترڅنګ تاسو به د پاکستان په اړه هم یو شمیر نور راپورونه دي واوري که تر پای مور سره ملتیا وکړ نو د هر څه نه خبر شي خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر
د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال په کابل کې وژل شو. په پاکستان کې پرون 18 کسان د کورونا وایرس له وجې مړ شوي او د امریکا د استازو جرګې لسګونو غړو له ولسمشر بایډن نه د ګوانټانامو زندان د تړلو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړی او ویان د طارق آرین پر خپل فیسبوک پاڼه کې د واخان مینپال د طالبانو ضد سیره بللې او د غمړینې لوی غم بللې. د راپورونو له مخې مینپال نږدې 2 بجې د کابل په دارالامان سړک د روسي سفارت ته نږدې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. مینپال له دې وړاندې د جمهور ریاست د ویان مرستیالو هغه څو کاله له ازادي رادیو سره د خبریال په توګه هم کار کړو. طالبانو د مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافیر راس ویلسن پر ټویټر لیکلی د مینپال وژنې هغوی سخت خوشینی کړي. نوموړي مینپال د خپل ملګري او همکار په توګه یاد کړی او ویلي دي چې هغه به د افغانستان په اړه رښتونی معلومات وړاندې کول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لاره نن یو وار بیا د تګ راتګ او د تجارت لپاره وتړل شو. د بلوچستان چارواکو نن ویل لاره په سپین بولدک کې طالبانو تړلې ده. طالبانو د جولای په 14 نیټه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ نیولې وه او لاغې وروسته په چمن کې د دوستۍ دروازه څو وارې تړل شوې او پرانستل شوې ده. د بلوچستان د سوداګرو د اتحادیې مرستیال بدرالدین کاکړ نن مشال راډیو ته ویل د لارې بندېدل د هغوی ستونزې زیاتوي.
کینن چیر د پاکستان او د افغان ترانزیت ټریډ چې ډېر نقصان دی. کمی ګاډیان دي چې مال بردار ګاډیان دي لوډ را روان دي په بارډر ولاړ دي. کم چې په پورټ دا هو لوډینګ شروع دی نو دا د ډېر لوی د تاوان په شکل کې دا را روان دي.
تازه راپورونه وایي د لارې د بندېدو له وجې دواړو غاړو ته سلګونه کسان بند پاتې شوي او لوی بیروبار جوړ دی. پاکستان کې پرون 18 کسان د کورونا وایرس له وجې مړ شوي او 4,015 نور پرې تازه اخته شوي دي. د کورونا وایرس د معلوماتو ورکوونکي حکومتي ویبپاڼې د اګست په 6 لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 3,202 ته پورته شوي او په کورونا د ککړو کسانو شمېره 1,050,000 نه پورته شوې ده. بل پلو په یاد هیواد کې 9,500,000 زیات کسان له کورونا بېرته ښه شوي هم دي. د پاکستان د هوایي ځواک یو جنگي الوتکه نن د اټک سره نږدې پریوته. د هوایي ځواک ویان نن په یو بیان کې ویل چې جنگي الوتکه د معمول په تربیتي پرواز وا چې رانسکوره شوه خو دواړه پیلوټان خوندي دي. په بیان کې ویل شوی چې د الوتکې د پریوتو له وجې پر مځکه هم چاته څه ډول ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی. د پاکستان د هوایي ځواک لخوا ویل شوی چې د پیښې پلټنه کیږي. د امریکا د استازو د جرګې لسګونو ډیموکراټانو د اګست په 15 له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د کیوبا ګوانټانامو پوځي زندان د زر تر زره وتړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي پیښو 40 کاله پوره کېدو ته سونه پاتې دي. د ګوانټانامو زندان د هماغو پیښو نه وروسته پرانستل شو. د امریکا د استازو جرګې 15 استازو ولسمشر جو بایډن ته پاستول شوی لیک کې لیکلي د زندان دوامداره موجودګي د هیواد د بدنامۍ سبب ګرځي. په لیک کې وړاندې راغلي مونږ غوښتنه کوو لکه څنګه چې تاسو په نهایت کې د یاد زندان د تړلو لپاره اړین ګامونه اخلئ، زر تر زره اقدامات وکړئ چې د بندیانو شمېره کمه شي. دا یقیني شي چې پاتې بندیانو سره انساني چلند کیږي او د پوځي کمیشن د کړنو روڼوالی دې زیات کړل شي. په ګوانټانامو زندان کې تر اوسه 700 زندانیان ساتل شوي خو اوس پکې یوازې 9 سړي پاتې دي چې معمره او ناجوړه دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د د افغانستان د اطلاعاتو او د رسنو د ادارې مشر ووجل شو. په کوم حالاتو کې ووجل شو؟
چې د واخان مینپال د دارالامان په سړک په ډز ووجل شوی چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی.
د سپین بولدک لاره بیا بند کړل شوه. یو سوداګر وایي
کینن چیر د پاکستان او د افغان ترانزیت ریډ چې ډېر نقصان دی. کمی ګاډیان چې مال بردار ګاډیان لوټ روان په بارډر ولاړ دي.
د پاکستان په پنجاب کې یو د هندوانو مندر باندې برید شوی دی او د دې نفس د پاکستان چیف جسټس د دې نوټس اخیستی دی. اسلام په د اقلیتونو په عبادت خانو په اړه باندې سوال.
اسلام هغې لپاره اونده اجازت ورکړی دی چې کله ستا من ته شکرا شي او په هغې کې امن حاصل شي او ستانه امن وغواړي. بالکل هغې ته به امن ور
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال په کابل کې ووجل شو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د مینپال وجل تایید کړی. طالبانو د مینپال د وجلو مسؤلیت واخیست. د مشال همکار داود خټک په دې اړه د آزادې ریډیو د پښتو سانګیل ایډیټر اجمل انصر خبرې کړي او په سر کې ته پختلی چې دا برید سړول تر سره شو. نو هغه وایي
یو شې چې تایید شوی دی هغه دا دی چې دوا خان مینپال نن د دارالامان په سړک باندې په ډزو باندې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ویلي دي چې د دوی د یو ځانګړي برید په ترڅ کې دوا خان مینپال ووژل. په یو ریپورت کې دا راغلی چې دی په یو موټر کې په لار روانو چې ډزې پرې شوې دي. او په ځینو ریپورټونو کې دا هم راغلی دی چې دی په جومات کې د جمعې مانځه ته تلو چې وژل شوی دی. خو لږ تر لږه پېښه همدومره روښانه ده چې دوا خان مینپال د دارالامان په سړک په ډزو وژل شوی چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی.
انصف که دا راته لږ ووایه چې دوا خان مینپال څوک وو او د ولسمشر د دفتر یو مسؤل جوړېدو نه مخکې د څه کار کاوه؟
دوا خان مینپال له اوږدې مودې راهیسې له رسنیو لیکوالو او فرهنګیانو سره په تماس کې یو شخصیت وو. دی په پایلې له شعر او ادبیاتو نه کړی وو. ډېر ښه شاعر لیکوال او ادیب وو. په 2006 کال کې د آزادۍ رادیو سره یو ځای شو او له آزادۍ رادیو د پاره د زابل او غزنی پیخي تر 2010 کال پورې کور کولې. د 2010 کال نو وروسته د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ولاړ کندهار کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس شو د څو کلونو لپاره. کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی ولسمشر شو په کابل کې لا کالی نو پوره شوی چې دوا خان مینپال ورسره دی ولسمشر دی ویان د مرستیال په توګه یو ځای شو. په دې کلونو کې د ولسمشر ویاندویان پرله پسې بدلیدل را بدلیدلی. واسینه کس چې پلته پاتې وو دوا خان مینپال وو. له همدې کبله یو لاغه کسان نه وو چې نړیوالې او کورنۍ میډیا له ده سره ډیر تماس نیوو. د ډیر په میډیا کې جوت وو او خبرې کولې. د اپریل په میاشت کې د ده دنده یو څه بدله شوه. واغه د ټول افغانستان د حکومت دی میډیا سنټر مشر وټاکل شو. نو په دغه توګه باندې دوا خان مینپال د حکومت له یو مخکښو ویاندویانو نه وو چې همیشه د حکومت په استازولۍ باندې داخلي او کورني رسنیو ته معلومات ورکول.
انصب یو وروستو پوښتنه لرم بل هم چې د دې بس اثرات وي. خو که دا راته ووایه چې دوا خان مینپال آیا دی د طالبانو په هدف وو او کنا همداسې حادثاتی دی وژلې دی او طالبانو فوري طور چې دا ذمہواري قبول کنو، تاسو دې ټول خبرې ته څنګه ګورئ؟ دا ولی
دوا خان مینپال یو شی ډیر واضح وو چې دی د طالبانو سخت منتقد وو. توند ژبه یې د طالبانو پر ضد کاروله چې هغه به رسنیو کوټ کول او طالبانو وخت ناوخت له ده نه شکایتونه کړي وو. مثلا په ځینو بحثونو کې چې به موږ کله دا راغوښت د طالبانو له پلوه خلک په اسانۍ باندې نه حاضرېدل. دمګړی خو طالبانو ویلي چې دی په یو هدفي برید کې وژلی او د مینپال وژل کېدل د طالبانو لپاره یو ټارګېټ ګرځېدلی شي. ځکه دی د طالبانو په ځانګړې توګه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو له سختو منتقدونو نه وو او دوا خان مینپال په دې برخه کې ډیره تنده او سخته ژبه کاروي.
تاسو څه ګورئ چې د دې به څه اثرات وي؟ آیا تاسو داسې هم وینئ چې تر اوسه پورې خو طالبانو په خواوشا کې جنگ کا او سیمې نیولې او غټ چارواکي دي په دې طریقه باندې په هدفي نو هدف ګرځولي، آیا د دې به دا یو نوې د هدفي بریدونو یو سلسله روانه شي که د دې به څه اثرات وي؟ څنګه وي
د رسنۍ لپاره؟ خو دا ډول بریدونه واقعا چې خوشنونکي پدې دي چې رسنۍ معلوماتو ته اړتیا لري، هغه که زبیح الله مجاهد د طالبانو معلومات مکتره کوي او که د حکومت له لوري دوا خان مینپال یا بل څوک معلومات مکتره کوي، همدارنګه له حقوقي پلوه او د جګړې د قوانینو له پلوه هم دا د طرفونو ملکي برخه ده او د رسنۍ او مطبوعاتي برخه ده چې باید خوندي واوسي، دوی سره کار ونه لرلی شي. همدارنګه د طالبانو د هغه اعلامیو سره هم دا کار په ټکر کې دی چې دوی ویلي هغه څوک چې د موږ په خلاف وسلواله مبارزه نه کوي موږ هغه باندې کار نه لرو. په کابل کې تر دې مخکې د هدفي وژنو په اړه بیا بیا ویلي دي، خو اوس داسې ښکاري چې په هدفي وژنو کې هم طالبانو څو ورځې مخکې ګواښ کړی و چې حکومتي چارواکي به په نښه کې زیاتوالی راغلی په کابل کې، او همدارنګه افغان حکومت ونه توانېدو چې په لرې ولسوالیو کې مقاومت وکړي. جګړې اوس زیاتره له کابل پرته د نورو لویو ښارونو کوڅو ته ننوتې دي او دننه په کوڅو کې سره لاس په لاس افغان امنیتي ځواکونه او طالبان په جګړه کې دي.
کډیر لنډ راته وایي بالکل، چې آیا دا قسمه هدفي بریدونه کول په لویو چارواکو باندې دا د طالبانو طاقت څرګندوي او کنه دا د دې کمزورتیا څرګندوي؟
نو له یو پلوه خو یې طاقت په دې باندې څرګندوي چې د کابل دننه په دومره پیچلو امنیتي تدابیرو کې دوی کولای شي چې د ولسمشر یو مهم ویان په نخه کې او هغه ووژني. خو د کمزورۍ له پلوه هم داسې انګیرل کېدلی شي، ښایي ځینې د میډیا او د مدني فعالان دا داسې وانګیري چې د خلکو غږونه چپ کول د کمزورۍ یو علامه کېدلی شي.
اوریدونکو د مشال همکار داود خټک وو چې د دوا خان مینپال د وجل کېدو په اړه د ازادۍ ریډیو له مدیر اجمل انصر خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو په هم یو بل راپور تر راګرځوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د جګړو له وجې سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شارډی افیر راس ویلسن د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومت والی بڼه نه وه. په دې اړه باندې تفصیل له کابله رحمت الله افغان راکړي.
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شزدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاریږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بار د هندو لورسپانه سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سرغړونه بریتانیا هند او نور هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته یو جدي اندېښنه ده.
We would not be prepared to recognize a Taliban government that
took power. چمتو نه یو د طالبانو حکومت چې د زور لاري وخت ورسیږي او تر هغه لري چې موږ وی پر رسمیت وپیژنو. موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو. څو ډاډه سوچې څه ډول وڅوانی د افغانستان د امنیت او خیراجۍ لپاره د وټلو یو لاره پیدا کړو. د روسیې سره کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقو ته ځانګړی احترام لري.
خو طالبان څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې.
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه واخیست خو داسې امریکایي جهاد ونه توانه چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي دا ملامتي موږ ته نه راګرځي اړتیا لرو د خپل هیواد ازادۍ ته د خپل هیواد دفاع ته دا زموږ یو ضرورت ده او پاتې سودا که چې اشغالګر ځواکونه له افغانستانه ووځي او یا په خپل وخت وتلي وای او تعهدنامه یې له موږ سره کړې هغه ګام په ګام عملي شوی وای اوسنی وضعیت ډېر تغیر کوه او موږ به اوس د سولې شاهدان
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی طالبانو د څو یو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات هلمند کندهار شبرغان تخار او نورو باندې بریدونه کړي د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر ملک عبید الله کاسی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړی د کاسی مړی پرون په پښین کې وموندل شو نوموړی د جون پر شپږویشتمه له کوچلاخه تختول شوی و پرون مازدیګر د کاسی په جنازه کې د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو او مخکښو مشرانو ګډون وکړ دوی ټولو له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوموړي په تختونه او وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د قانون منګولو دی یو سپاری د کاسی د تختونه او وجنې زمواري چانه د منلې خو جنازې ته په وینا کې د بلوچستان د کورونو شار وزیر میر ضیا لانګو وویل پولیسو ککړ کسان معلوم کړي او ژر به ونیسي ایوب ترین د نور تفصیل سره
د عوامي نېشنل ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټه او د صوبې په نورو غټ ښارو کې کار بندیز دی پر دې مهال ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو باندې د موټرانو چلن هم کم لیدل کیږي عوامي نېشنل ګوند دغه کار بندیز د مرکزي کمیټې د یو غړي عبید الله کاسی د وژنې په ضد اعلان کړی دی د چا مړی چې د اګست په پنځمه نیټه د پښین ضلع په تحصیل سرانانو کې موندل شوی و تېر مازدیګر یې د کوچلاخ په کلي کتیر کې د عبید الله کاسی مړی و خاورو ته سپاره ریدی پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو نیوکې کړې چې حکومت د خلکو د ځان او مال په حفاظت کول کې پاتې راغلی دی په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او پخواني سنیټر عثمان لالا زوی خوشحال خان وویل
څو خبره کوي دا غوا برای تاوان خبره کوي هم مستدا خبره معلومه ده چې په غوا برای تاوان کې څوک ملوث دي دا موږ په کوټ کې مولې د نو کمل کاران ملوث او کم ادارې کارټونه ورسره وو په چیش باندې دا پیسې دا اصلي دا په چیش ورکی دا د پښتانه کام زغلام کی د غوا برای تاوان په شکل کې هم ځناخي د قبضه په شکل کې هم ځناخي او بیا دغه پیسې راخي
خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري رضا محمد رضا وایي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي کول د حکومت ذمېداري ده
سړی غواسي دا په سلا و چې د ورځې په حفاظت ترسي او تر هغې ورځې حفاظت کاږي چې یا به دته په کروڑونو روپۍ ورکوي او لیا به بیا د مړی راځي د لاش په راځي موږ دا وایو چې دا د ریاست شهید دی تر دې د مخایا د پښتونخوا ملي او پارټي ډېر لوی ملي لیډر عثمان خان یې شهید کړ دا په لکونو انسانانو د دې شهادت غندنه کوله
خود پیپلز ګوند پخوانی صوبای وزیر بسم الله خان کاکړ زیاته کړه په کار دی چې پښتانه په خپله د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره سره یو موټی شي
دا شهید بسماز شهادت ته خدای ورک دا د تر رتبه و هر څه واښه چې ته سره سوی دي او رتبه د خو رسېدې پر مژو ته دادی چې دغه شهید باید سره وکتل شي که نه وکتل شي بلشی پیدا کیږي بلشی بس موږ بناسیو د شه د فارب موږ دغه دغه کو تاسو کوم څو پرشتاسو پاکی کاتسو
پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو په خپل وینا کې هغه ټول تورونه رد کړل چې د دغه ډول پیښ تر شا د ریاست لاس دی او ویل چې دا ډیر لوی ظلم سوی دی او په دې کې تورن ظالمان به حکومت و خپل انجام ته ورسوي. لانګو وایي چې موږ قاتلان په ګوته کړي دي او تر هغو پورې به ډېر زر ورسېږو. په څو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د دوی په ضد به ډېر غټ عملیات وسي او ستاسو د ټولو و مخ ته به حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره سي. د زیا لانګو پر تسلي باندې خپله د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه په کار دی چې حکومت په دې اړه خپل فرض پوره کړي.
نو موږ به دا وایو چې دا نتیجه باید موږ ته داسې ورسېږي چې سهار د ملک بیدلا کاسي بچیان د ده کورنۍ په عدالتو کې د چا سره په پیشي نه اخته. دا خو ډېر سپین صفا او بربند کیس دی چې ښکاره سنو او داسې به په دې وطن کې څو نور کیسونه وي. په دې ټولو مخنیوی په دې باندې کیږي. په دې ملک کې موږ ته زموږ د دې وطن هر وګړي ته زموږ آئین موږ ته یو تحفظ راکړی دی چې زما د ژوند زما د ځان زما د مال زما د دولت زما د عزت او زما د ابرو ذمواري د ریاست د قانون د لارې ده. دا به زه پر چا احسان کوم نه به څوک په ما احسان کړي.
د اومي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی ملک عبیدالله قاسي د جون د میاشتې په شپږویشتمه نېټه هغه وخت د کوچلاق کلي کتیر څخه د نصرګنو وسله والو کسانو له لورې تښتول شوی و کله چې هغه په مسلم باغ کې د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي صدر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې وروسته بیرته د خپل کور په لور روان و او د اګست په پنځمه نېټه یې مړی د ضلع پشین په تحصیل سرانانو کې میندل شوی و. د اومي نېشنل ګوند صوبایي سکتر مابد کاکا په وینا چې اغواکارانو ملک عبیدالله قاسي د پیسو د تاوان لپاره تښتولی و او چې کله یې غوښتنه پوره نه شوه نو دوی په ډېره ناترسي هغه وواژي او مړی په یوه ویرانه کې غورځولی و او تېره ورځ ځایي لیویزو د هغه مړی میندلی دی.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاس مشال لري ته وګي وم په بلوچستان کې پاتې کیږو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پولا یو ځل د تجارت او خلکو د تګ راتګ په مخ بیا بند شوی. په چمن کې د چارواکو په وینا چې پوله په سپین بولدک کې د طالبانو لوري تل شوی ده. د پولې د بندش څخه افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارت هم درېدلی دی. نور حال د کوټ څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جمعې د ورځې راهیسې یو ځل بیا سرحدي پوله تړل سوی ده چې له امله نه هیواز د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوونکي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ سوي دي بلکې افغان ترانزیت ټریډ په ګډون نور تجارت هم درېدلی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پوله د افغانستان په سپین بولده کې د طالبانو لخوا بنده سوی ده خو په چمن کې یو لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال لیډیو ته ویلي دي چې دوی د کرونا وبا له وجې لاله مخه د افغانستان سره خپله سرحدي پوله تړلې وه. بیا یې د انساني همدردي پر بنسټ د اختر څخه له مخه دغه پوله یوازې د هغه خلکو په مخ خلاصه کړه څوک چې په یو بل هیواد کې پاتې شوي وو. خو د لوی اختر وروسته په سپین بولده کې طالبان او په چمن کې ځایي چارواکي په دې سلاسي وو چې پوله به یوازې د بند کسانو لپاره په ورځ کې دوه وخته یعنې سهار د اتو بجو څخه بیا تر لسو بجو او مازګر د څلورو څخه بیا تر شپږو بجو پورې خلاصه وي. دغه ډول یې د جولای د شپږویشتمې نیټې څخه د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارت او افغان ترانزیت په مخ هم پوله خلاصه کړه. کوم چې د جولای د میاشتې د څوارلسمې نیټې راهیسې د طالبان له لورې د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ د نیول کېدو وروسته پاکستان د امنیت په خاطر تړلې وه. که څه هم د طالبانو د مرکزي مشرتابه له لورې په دې اړه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښکاره سوی خو په بلوچستان کې زیاترو تجارو د پولې پر بندش باندې خواشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې چې بکله په کوټ کې د بلوچستان د سوداګرو د اتحادیې د مرستیال مشر بدرالدین کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
چې نن د چیرې د پاکستان او د افغان ترانزیت ټریډ چې ډېر ډېر نقصان دی. کمی ګاډیانې چې مال بردار ګاډیانې لوډ روانې په بارډر ولاړې دي کم چې په پورټ کې د هغو لوډینګ شروع دی د هغه تر د افغانستان پاکستان هم په داشپو کې د فروټ ډیر زیات کم چې ایکسپورټ دی و مخ ته پاکستان ته چې د پاکستان منډیانو ته راځي او پراغه باندې د خلکو ډیر لوی یو سلسله او د کاروبار ده نو دا د ډیر لوی د تاوان په شکل کې دار روان دي
بل نور ته د چمن څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل سي وي چې ډیر کسان د طالبانو د اوسنۍ پریکړې وروسته په چمن او سپین بولد کې بند پاتې سوي دي او دوی د طالبانو او پاکستانی چارواکو څخه د پولیس سم د لاسه د خلاصون غوښتنه کړې ده
خراب دی انسانانو نرو شجو کشنان سپنجوری دا گرد دای پر لکی بند ولاری کشنان اندر پشولانی کیجی زنانو آیا دی بیاد بیم شروع دا گرد پر لکی ولاری یو زی
زمانو مبدالولی دی و سالت و سرل مرت ولار دی او در اتک سره نست چی چوکی را پریش دی اول تا جنگ دی بمباری دی خلق زخمیان دی پر روش پراتی دی منگر دل تر اطلای نشی او پا خواز مرش چکشانی شوی انسانان کتلو و رتلو او وستادی تیلوم گران دی باردروم بندی زمر سپاریم نسته
دلده خبره داده ونی ورده طالبانو چکل ده جولای ده میستی پا سوالسه منیته ده افغانستان سپین بود ده کل سواله ونی ولا نو داغه وروس ده پاکستان ده امنیتی گامو پا توگه سم ده لاسه ده افغانستان سر خپل سر دی پوله و ترده خود جولای پا ولسه منیته ده طالبانو سر ده خبر وروس ده انسانی امدردی پر بنسد پاکستان نه وازی داغه خلگو پا مخ پول خلاصه کرده و چوک چی ده پولی ده بندش لعمل پاکستان یا هم پا افغانستان کی بند پاته سیو بلکه ده جولای پا شروشته منیته ده تجارت لپاره کنتینرانو او لاریانو ته هم پر پولو ده اوشتو اجازه ورکرده و
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد د پنجاب رحیم یار خان په یو کلی کې د هندوانو په یو مندر د حملې نوټس اخیستی او د پنجاب پولیسو مشر او چیف سیکرټری ته حکم ورکړی چې د دې پیښې په اړه خپل راپور جمع کړي بل پلو وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اخیستی او انتظامیه ته ویلي چې په دې کې ککړ کسان زر تر زر گرفتار کړي او سزا ورته وکړي په دې اړه تفصیل زموږ همکار سراج زهیر راکړي
اسلام آباد کے دا اگست پا پنزم نیٹا دا سپریم کورٹ پا جاری شوی خبر پانے کے ویل شوی چیف جسٹس گلزار احمد دا پنجاب پر رحیم یار خان کی بونگ نو مکلی کی دا ہندوانو پا مندر دا حملے از خود نوٹس اغستے اور دا پنجاب چیف سیکرٹری اور دا پولیس و مشر تے ہدایت جاری کری چی دا دی پیخی پا اڑا دا جمعے پا ورز خپل رپورٹ جمع کری بل پلو وزیر اعظم عمران خان دا اگست پا پنزم نیٹا دا ٹولنیز و رسنیو پا ویب پانا ٹویٹر باندھی لکلی دا رحیم یار خان انتظامیہ تے یہ حکم ورکړی چې د دې پیښې پلټنې وکړي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد سخت کاروایی وکړي د اگست په پنځمه نیټه د پنجاب په ضلع رحیم یار خان کې په بونګ نومي کلی کې ځینې بلوګرو د هندوانو په یو مندر باندې حمله وکړه او د مندر ودانۍ ته یې زیان ورسوه او کړکۍ او شیشې یې ورله ماتې کړې د پاکستان د رسنیو په وینا چې یو نه کلن هندو ماشوم په یو مدرسې کې په مبینه توګه واړه بول کړی وو چې رستو پولیسو ته حواله کړی شو او په دغه ورځ یې د عدالت نه ضمانت منظور شو د کوم رستو چې بلوګرو په دغه مندر حمله وکړه په پیښور کې یو دینی عالم مفتی فضل منان عابد مشال ریډیو ته وی په اسلام کې د هر مذهب منونکو عبادت ځایونو ته تحفظ ترلاسه دی او که چا ورته نقصان ورورسوه نو سزا به ورته ورکړل کیږي
سومرا مذہبوں کی دی اور سومرا عبادت خانے دے نور و خلق کی دی جگہ ہندو مت دے بدھ مت دے اسلام تغیر پر اندہ اجازت پر کڑے دے چکل استعمال تا شکرہ کی ہو پاگے کہ امن حاصلی کی استان امن کو واری بلکل اغیر تبا امن ورکے او اغیر تبا استاد طرفنا باقی را امنی تبا اغیر خلاف ستا کوشش نکے
دا مذہبی چارو کارپورٹ ڈاکٹر قبلہ آیاز مشال ریڈیو تا اوی یو خواہ پا خلقو کی برداشت او زغم ختم شوه او بل خو د محراب او منبر نه پدې حواله په هاوی نکیږي نو زکه دارنګ پیخي رامنسته کیږي
زمونږ اسلام خو دې نور مذهبونو دې عبادت دې عبادت کې زینو ډېر احترام ساتي او هرگز دا اجازه نه ورکړي چې هغه څوک ونړي یا نقصان ورکړي زمونږ په معاشره کې بدبختانه کې مکالمه هغه زمونږ کوم جو طریقہ وا او ختمي کی دخل کو پمنس کی جو ڈیر بہت روان دے نو یقینا پکار دادی چې پدې کې زمونږ ممبر او محراب زمونږ نصاب او زمونږ د ابلاغ ذرایع خپل کردار ادا کړی.
د دې وړاندې هم د روان کال د مارچ په میاشت کې په پینډۍ کې سل کاله زوړ مندر باندې ځینې خلکو حمله کړې وه او نقصان یې ورته رسولی و. دارنګ په کال 2006 کې د دسمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په کرک سیمه کې هم په سلګونو بلوګرو د یو هندو بزرګ په مزار حمله کړې وه او اور یې ورته اچولی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن
ریڈیو تو ورگی درنگ ساتھ کی پختونخوا کی پینی میں بجی کی دن کی دید خبرونو لنڈیز دا نجیب عامر ناورو.
د افغان حکومت د اطلاعاتو رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال په کابل کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې مینپال نږدې 2 بجې د کابل په دارالامان سړک د روسي سفارت ته نږدې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. طالبانو د مینپال د وژلو مسؤلیت قبول کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لارې نن یو وار بیا د تګ راتګ او تجارت لپاره وتړل شوه. د بلوچستان چارواکو نن وویل لاره په سپین بولدک کې طالبانو تړلې ده. طالبانو د جولای په 14 نیټه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ نیولې وه او له هغې وروسته په چمن کې د دوستۍ دروازه څو وارې تړل شوې او پرانیستل شوې ده. تازه راپورونه وایي د لارې بندېدو له وجې دواړو غاړو ته سلګونه کسان بند پاتې شوي او لوی بیروبار جوړ دی. پاکستان کې پرون 15 کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي او 4015 نور پرې تازه اخته شوي. د کورونا وایرس د معلوماتو ورکوونکي حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي له دې سره په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 3202 ته پورته شوې او په کورونا د ککړو کسانو شمېره 1,850,000 نه پورته شوې ده. د پاکستان د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه نن د اټک سره نږدې پرېوته. د هوایي ځواک ویان په یو بیان کې ویل چې جنګي الوتکه د معمول په تربیتي پرواز په چې رانسکوره شوه خو دواړه پیلوټان خوندي دي. په بیان کې ویل شوي چې د الوتکې د پرېوتو له وجې پر ځمکه چاته څه ډول ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی. د امریکا د استازو د جرګې لسګونو ډیموکراټانو د اګست په 5مه له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د کیوبا ګوانټانامو پوځي زندان د 70 وتړي. د امریکا د استازو جرګې 5 استازو ولسمشر جو بایډن ته په استول شوي لیک کې لیکلي د زندان دوامداره موجودګي د هیواد د بدنامۍ سبب ګرځي. په ګوانټانامو زندان کې تر 700 زندانیان ساتل شوي خو اوس په کې یوازې 9 سړي پاتې دي چې معمره او نه دي.
مشال لیدوږي نجیب عامر درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو. د خبرونې نور راپورونو تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر ضلع امنیتي چارواکي وایي پرون په 3 جلا جلا بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او 1 ژوبل دي. د پولیسو ویان زهیر افریدی بیګا مشال لیدو ته وویل د پولیسو یو سرتیری تر دندې وروسته په ټکسي کې کور ته روان وو چې په جمرود کې ور باندې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په پیښه کې پولیس سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول. د خیبر د پولیسو مشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې په لوړګي کې وسلوالو سیاسي فعال بنارس خان وویشت او ژوبل یې کړ. په عین وخت کې اف سي ځواک پرون وویل چې په تیرا کې وسلوالو په یو برید کې 2 سرتیری جلی. په دغه حملو کې د پولیس سرتیری چې په ټیډي بازار کې وژل شو د هغه د ډرایور د وژنې ذمہواري ناقانونه ګذر شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. په دې اړه نور تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر پولیسو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په 5مه نیټه په جمرود ټیډي بازار کې نامعلومو وسلوالو په یو ټکسي ګاډي باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول. د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله تیر ماښام د پولیسو سرتیری کلیم الله په یو ټیکسی گاڑی کې د ډیوټای نه پس خپل کور په طرف روان وو.
پولیس اهلکار کریم الله چې کوم دی د ډیوټای نه واپس کور ته تلو په دې دوران نامعلومه وسله والو موټر سایکل سوارو په دې باندې فایرنګ وکړ. په هغه کې دا چې کوم دی دیم شهید شو او یو اور سره ډرایور هغه هم فوت شو. ته هغه تفتیش جاری دی او انشاءالله ډېر زر په ملزمان قانون په گرفت کې.
د خیبر پولیس وای تیر شپه په یو بل پیخه کې په لنډی کوتل کې سیاسي او سماجی فعال بنارس خان شینوار په خپل حجره کې نامعلوم وسلوالو وشتلای او په جوبل حالت کې پیښور روختون ته رسول شوی او حالت یې د خطرې نه بهر دی. د خیبر ډی پی او وسیم ریاض له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په خیبر ضلع کې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او د ملزمانو نیولو لپاره په مختلف فوزایونو کې د لټون عملیات پیل کړي. په خیبر ضلع کې میشت د اف سی ځواک چارواکو ویلي چې د اګست په 15 نیټه د تیرا وورغزو په سرحدي سیمه زیارت ټاپ کې جوړ شوی چک پوسټ باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې یې د اف سی ځواک دوه سرتیري ووژل شول. امنیتي ځواکونه وایي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو سرته رسېدو نه ډېره موده پس دغه پیښه رامنځته شوه او هلته هم د لټون عملیات پیل کړي. په تیرا کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسېدلي کډوال ورستانه شوي او پوځ دا کوي چې هلته امن بحال کړی او تیرا میدان او تیرا راجګال سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. په خیبر ضلع کې د بدمنۍ د غپیخې په داسې حال کې شوي چې د جولای په 1 نیټه د پیښور او خیبر ضلع په سرحدي سیمه کارخانو مارکیټونو کې هم د پولیسو په یو ګاډي باندې د لاسي بمی برید په نتیجه کې د پولیسو یو هیډ کانسټیبل وژل شوی و او یو لاروی پکې جوبل شوی و. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبی وزیرستان ته. په جنوبی وزیرستان کې په 14 ورستو پنخته کې 15 سرتیري جوبل شوي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته وویل چې بیا خبرونه سهار د لدی له پل سره نږدې شوي او په جوبلو کې یو د اف سی کیپټن هم ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د حملې ذمہ‌واري منلې. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
په سویلي وزیرستان لادی پل سیمه کښې 13 ورځ سهار 11 بجې ناپېژندلې وسلوالې د پاکستاني پوځ د بمونو شنډ کولو سرتېرې بنې برید کړی دی او په دا موقع د وړې او غټې وسلې د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د یو کیپټن سره 5 پاکستاني پوځیان پر هرجلې شوي دي. د دغې پېښې حال د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
سهار تقریبا 11 بجې
شاهد، سپاہی صدیق او سپاہی عمر زادہ په نمونه پیژندل شوی دی. لادې پل بنه د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11 بجو،
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال لري ته وګي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د ځینو وزارتونو او امنیتي ادارو یو شریک کمیټه به د افغانستان حالات لږ دی ساري او پر وخت د فیصلو لپاره به کار کوي. دا اقدام تر هغې وروسته اخیستل شوی چې پاکستانی چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نامنه یې هیواد اخیستمنوي، خو شنونکي وایي د نوو کمیټو جوړولو پر ځای د سولې لپاره مخلصانه کار بهتر دی. نور د بشیر غاخ په دې راپور کې
د پاکستان حکومت د افغانستان بی امنی او روانو حالاتو ته په کتو د سیمایي سیاست په اړه سلا مشورو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي چې د دې کمیټې مقصد د سختو حالاتو په وخت د پاکستان غبرګون هماهنګ کول او د سمو پریکړو په موخه وزیر اعظم ته مشوره ورکول دي. هغه د اگست په څلورم په اسلام آباد کې بی خبری غونډې ته ویل
حالات جو ہیں وہ
په دې سیمه کې حالات په تیزی سره بدلیږي. دا پنځه شپږ میاشتې ډېر اهمیت لري. وزیر اعظم عمران خان پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې چې داخله وزارت او د معلوماتو وزارت یې هم برخه دي. موږ به د حالات مطابق خبرې او سلام مشورې کوو. د افغانستان امن د پاکستان امن دی. د افغانستان فیصلې د افغان قوم فیصلې دي. هغوی چې هره فیصله کوي زموږ لپاره د منلو وړ ده.
قابل قبول ہے.
د شیخ رشید په خبره د دې نوې کمیټې نور غړي د پاکستان دفاع وزیر، ملي امنیت صلاحکار او امنیتی ادارو استازي دي. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د یوې کمیټې جوړولو اعلان کوي چې هلته طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو لپاره یې خوندي ځایونه برابر کړي او مرسته ورسره کوي. د اسلام آباد دریځ دی چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو دا د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه ګل بخاري وایي د دې کمیټې سره ښایي د پوځ او ملکي چارواکو ترمنځ هماهنګي زیاته شي، خو د دې پوښتنې ځواب به لا هم پر ځای پاتې وي چې د افغانستان په اړه پالیسي حکومت او که پوځ جوړي. هغه زیاته کړه
When you want to do nothing and let things carry on
کله چې په پاکستان کې څوک د سکار کول نه غواړي نو یا ورته کمیشن او یا هم کمیټې جوړ کړي. دا کوم وزارتونه او ادارې چې په دې کمیټه کې به وي ورته مخه په خپل کار کوي، نو آیا دوی به پالیسي بدل کړي؟ نه شي کولی. آیا دوی به افغانستان ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي؟ او دا به یقیني کړي چې پر طالبانو له پاکستان نه دومره فشار وي چې هغوی ونه شي کړي پر افغان حکومتي ادارو حمله وکړي؟
د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم د اگست په څلورم ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د ممکنه بې امنۍ او چیلنجونو سره مقابلې لپاره باید پاکستانی چارواکي بیدار اوسي. خو د جوړ شوي نوې حکومتي کمیټې په هکله په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویل دا مؤثره نه ښکاري. هغه د اگست په پنځمه مشال ریډیو ته زیاته کړه
زه فکر نه کوم چې دې څه پیدا شته. دوی اسې هغه رسمي دغه پوره کوي، نور واک اختیار خو د نورو دی که نه. نو دا کمیټې نه د افغانستان په دې دغو باندې څه پوهه لري او نه هغې ته دوی څه دومره اهمیت ورکوي. پاکستان پدی بانے اڑو نظر واضح دینا لیکن یہ پاکستان والا کو صرف پدی خبر دغدی سے بس تاثراشی و خبر ترے شروع ہو گئی.
د پاکستان ملی امنیت صلاحکار موید یوسف تیره هفته امریکې ته تللی و. ای ایف پی خبری اژانس د هغه له خولې لیکلي چې نوموړي ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور حکومت ته رسیدل نه غواړي. هغه خپل دا دریز تکرار کړی چې د افغان جګړې حل یوازې د سولې خبرې دي. د یادونې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو، خو څه پرمختګ پکې نه دی شوی.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال لري ته وګي په خوست کې میشته وزیرستاني کډوال وایي حکومت دې کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. دوی پرون له مشال لري سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامی وزیر ژمنه کړې وه چې په جون او جولای میاشت کې به یې د ستنېدو بهیر پیل کړي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. وزیرستاني کډوال وایي اوس په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي او غواړي چې له خوست ولاړ شي. د کډوالو شاوخوا 15000 کورنۍ له 2014 زیږدیز کال راهیسې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې میشتې دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د کډوالو ستنولو لپاره پلان جوړ کړی چې زر به یې عملي کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیې په تیرو میاشتو کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول په موخه د کډوالو د ستنولو پلان څو ځله وځنډوه. عمر وزیر لبن
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شو خلکو یو ځل بیا حکومت نه خپلو سیمو ته راستنېدو غوښتنه کړې. د یو ایو وکالونه په کډوالۍ کې پوره شول. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه هم کړې، خو لا هم ورته د واپسۍ نیټه مقرره نه شوه. افغانستان ګولان کیمپ کې امیر د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملیټ خان وایي چې نور سخت ستړي شوي.
بالکل
بل کډوال رحمت الله وای
په پاکستان حکومت کې موږ سره جلګه وکړلې، موږ سره یو خبره نه ومنله. دا خبره وکړه چې ان شاء الله په جون جولای کې لري خپل ساوی دیتا، خو جون جولای دې تر شولې نه را موږ مجبورې په ګلونو کې کې خامہ خدا ول خو لري خپل ساکو چې خپل ساینه کو میجو د لاریون په شکل کې د کارډ لاره د میټر سره په ورګري می چې دا نړۍ ته خو پته ولای دي چې موږ په ګلونو کې کې ما مشورونه د جلګه وکړه، مشوره وکړه چې موږ خامہ خدا ورته په زیرو پېنه کې خو میلا کوي تر یو وخت تر چې صبر دې
د شمالی وزیرستان نه به کور شو د کډوالو یو بل مشر ملک عمر خان وای چې د روان کال په مئی میاشت کې حکومت سره په غلام خان جرګه کړې وه، ورته د واپس ویلی وو خو لا یې نیټه ورته مقرره نه کړه. د ټولو واکمنو نه خواست کړي چې نور دې د کډوالو په ستنېدو غور وکړي.
کوم مرکادو د دوه درې ورځې والا وتلی چې میر په زیرو پینټ باندې جلګا وکړله، بیا میر سره کوم یو ودا وکړله، کارنل صاحب رغلا یو پی ای صاحب جرنل وا نه را مشرون وي د شمالي وزیرستان، بیا میر ته داس کیسه وکړله تاسو ان شاء الله د لیارې طریقه بالکل کی نو امو دا اپیل دی میرا بنی دا وکړو امیر مرسته نشته امیر خلک د غربت سره مخ مخته میرا بنی دا وکړو چې دا غلیار د میر ته چې ما دوه په طریقه سره خلاصه کړ.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی و ویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ خبرې روانې دي، تیاری نیول کیږي، د دوی د سیمو کلیرنس عمل هم روان دی، ضربه د واپسۍ بل بهیر پیل کړي. د چارواکو په وینا افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې دي، خو ویل کیږي چې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
ورونکو، د کورونا وایرس نه د بچ کېدو یوازینی لاره دا ده چې تاسو احتیاط وکړئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اګست لومړۍ اونۍ بچو ته د مور شیدو ورکولو په اړه د پوهاوي کمپینونو ته ځانګړې کړې. د سازمان په خبره هر مور باید تر زیږون وروسته تر شپږو میاشتو پورې یوازې خپلې شیدې ماشوم ته ورکړي او نور هیڅ شی ورنه کړي. روغتیا پالان وایي هغه میندې چې خپلې شیدې ماشومانو ته ورکوي صحت یې ښه وي او مور او ماشوم دواړو ته ګټه رسوي. ملیحه میرزاده د راپور سره.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی رودلی، هغه لک بیمار وو، خپل پای لکه ونه رودل. هغه اوس هم په خبرو کې کمزوری دی، په ګرځېدو کې هم کمزوری دی، او صحت هم هغه رنګ نه دی لکه دا نور ماشومان مې چې څنګه دي. او ما لکه خپل پای رودلی دي، هغه لکه ډیر ښه دي.
دا د مومندو رابیه ده چې وای میندې باید ماشومانو ته خپل شوده ورکړي. هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د میندو شوده ورکولو نړیواله اونۍ مانځل کیږي، چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شوده ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شاوډو ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شاوډو ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر پیدایښ وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شاوډو ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دې ورته په ډومبه او شپږو میاشتو کې ورنه کړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شاوډنه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو پکار ده چې د څه مودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی وسکي.
دې سره د بریسټ کینسر، د اورین کینسر او د ډیرو داسې مرضونه دي د ښځو زنانه بیماری چې د هغې خطرات لکه ډېر کم شي ښځې ته کله چې دا ماشوم له خپل پی ورکي. ځکه شان چې د ماشوم دپاره لکه لومبي څو ورځو کې چې کم هغه ټیک او پی راځي، هغه د ایم میچور ډایجسټیو سیستم دپاره لکه ډېر زیات خیدي سره د ماشوم ډایجسټیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي، نو هغه پی چې دي نو هغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پی چې نو هغه کار نشي ورکول کم چې بریسټ فیډینګ وي.
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغې مخکې د ماشوم د غذایت ذریعه باید د مور پی وي. د اسلام آباد پیمس هسپتال ډاکټر ایشلا مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کېږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شاوډه نه وي څکلی.
او باید بچی هر نیمه ګنټه بعد د ته شودي ورکوي. په دې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره زموږ پښتنې مندې داسې ډېرې ښځې چې ټوله لکه ما بچی خو ټوله شپه اودی چې سهار زه راپاسم بیا ما سره پاسیږي، لیکن دا د دوی ډېره زیاته بېوقوفي ده چې پوره شپه یې بچی په سټارویشن ایښي. د بچی وړه معده ده، شودي چې کمې د ده د هرې نیمې ګنټې بعد پکاري. کومو بچیانو ته شودې میلاو شي د هغو آی کیو هم زیاتی اور بل د هغو د برین ګلوکوز لیول برابر وی اور هغه ډیر جینیس بچان وی.
ډاکټر سبا وایي چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډیره خزی یا د ډبو شودو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخه وکړي، خو هغه شوده د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې د غی پی نه را یا لکه پراپر ډایټ نه اخلي یا هارمونل امبیلنس، او بیا چې غی ته پته ولګي چې لکه پی کم دي نو بجای د غی د ټریټمنټ نه علاوه غی ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میهی په پی باندې کی، نو غی سره ینګ جنریشن ته د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیوارترایټس داسې مرضونه په دې خزو کې هم زیات دي او په دې نوي نسل کې هم زیات دي. په داسې مسایل دا غیر لپاره غیله میډیسن اغستل پکار دي. داسې میډیسن شته دي چې لکه غی سره د خزی پیسې واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال 2013 شمیرې ښایي چې په دغه هیبات کې 38.4% خزی د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 68.8% ده. د سروې شمیرې ښایي چې د 2011 پرتله په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شرح په 2013 کې ښه شوې، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شرح په کال 2001 کې 50% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 48% ته لوړه شوه. په پېښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایښ وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وایي د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته له ځان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی. هر کال ملیونز آف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي او ډېر غټ فنډس راځي. د هغې دپاره وی چې مونږ کمپینس کوو او مونږ بریسټ فیډ پروموټ کوو. حقیقت چې موږ وګورو نو د صحت په محکمو کې په سرکاري دفترونو کې په یو ځای کې هم د ماشومانو لپاره چې کوم ورکینګ مدرس دي هغې لپاره په دغه کې څه قسمه ډے کیر سینټر سہولت یو ځای کې هم نشته. یو زنانت لس دولس کاله هغه خواري وکړي، هغې نه بعد هغې ته دا ویل کېږي چې یا خپل بچی واخله او یا خپل کریئر واخله، نو دا ډېر زیات یو تکلیف دی مرحله وي.
زینت مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې یوازې د کمپینونو تر حده نه، بلکې حکومت دې په عملي توګه په دفترو کې کارکونکو خزو ته سہولتونه ورکړي سو هغه خپل کار هم جاری او ساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال ساتل شي. روغتیاي ماهرین وایي چې هغه مندې چې ماشوم تخپل شو د ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شو د اسکلی وي زیات صحت مند وي. دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو ښځو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسي جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکی برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1940 کال راهیسې د تکنیکی برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسي جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلی کمیټډ دی. ایون پرایم منسټر چې کوم دی په کې ډېر کین انټرسټډ دی چې هغه وایي چې په دې باندې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي. اسپیشلی انڈر 5 چلڈرن چکم دی اوغه کی بریسٹ فیڈنگ چکم دی اغه دی انوالو پدې کې ارلی چایلډ هود ډیولپمنٹ باندې کار روان دی او مدر چکم دا هم پکې موږ انوالو کړی دا. پاکستان ملټی سیکٹورل نېشنل نیوټریشن سټریټجی چکم دا اغه جوړ شو اغه موږ لانچ هم کړ او دا اغه ایکشن پلان چکم دی اغه باندې اوس موږ کار کوو. د دې سره چکم موست ریلیونټ شی بوي اغه بوي پاکستان ډایټری گائیډ لائنز فار بیٹر نیوټریشن. په اغه کې چکم دی ماس اویرنس جنرل پبلک د پاره هغه کې مونږ ایج گروپس مونږ ډیوایډ کړی دي. هغه کې مونږ دا ټول دغه چې کوم دي دا ټارګټ کړی چې د بینیفیټس دي ولې کول پکار دي.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت ته محکمې په خوانی ډایرکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو ته وویل دا تصور کول چې یو ښځه د غربت لامل پوره پې نه لري سم نه دی، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پې او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شو دس کی
پای کمی ولی چې ماشوم جاړي او هغه دی چې ماشوم مړی دی نو دا مور کمزورې ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چینا ا ماشوم جاړي او تیال شابه په بوتل خاوندان په منډه روډي ال ډبې روډا بوتل روډا ال په جوړي کې ماشوم ته سینه ته واچي هغه اج اوروي په نو رولو سره په جوړي. دا دا چې یو ماشينري ده چې مسانه ماشوم ته ماشوم سینه باندې خپل کیږي او راکا همدان ډیماند زیات دي نه سپلای جوړي. دا په مخکې نه پراته نه دا ما مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول یې هغه دا مزه وکړي زما په نشته. دټس وای سایکولوژیکل سپورټ ډېر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو 12 چې حکومت د پروټیکشن اف بریسټ فیډینګ اینڈ نیوټریشن اف چایلډ آرډیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې دریو ماشومانو ته د زیږیدو یوه ګنټه کې دننه د مور شو د نه ورکړل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړی د خبرونو لنډیز د نجیب عامر.
په کابل کې د امریکا شهزادګۍ روزویل سن د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر د وخان مینپال وژل په کلکه غندلې. نوموړي ویلي مینپال رښتونې معلومات وړاندې کول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی وایي مینپال نن د کابل په دارالامان کې د جمعې د لمانځه پر مهال وژل شوی. طالبانو منلې چې د بری تر شا هغوی لاس درلود. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لاره نن یو وار بیا د تګ راتګ او تجارت لپاره وتړل شوه. د بلوچستان چارواکو نن وویل لاره په سپین بولدک کې طالبانو تړلې ده. تازه راپورونه وایي د لارې د بندېدو له وجې دواړو غاړو ته سلګونه کسان بند پاتې شوي او لوی بیروبار جوړ دی. طالبانو د جولای په 14 نیټه د کندهار سپین بولدک ولسوالي نیولې وه او له هغې وروسته په چمن کې د دوستۍ دروازه څو وارې تړل شوې او بیا پرانیستل شوې ده. پاکستان کې پرون 1500 کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي او 4015 نور پرې تازه اخته شوي. د کورونا وایرس ته معلومات ورکوونکي حکومتي ویبپاڼې د اګست په 6 لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمېره درویش در اوست و دو تا پورت شوی و پا کرونا دا ککر و کسانو شمیره 1,500,000 نا پورت شویده. د پاکستان د هوایی ځواک یوه جنګي الوتکه نن د اټک سره نږدې پرېوته. د هوایی ځواک ویان نن په یو بیان کې وویل چې جنګي الوتکه د معمول په تربیتي پرواز وه چې رانسپوره شوه، خو دواړه پیلوټان خوندي دي. په بیان کې ویل شوي چې د الوتکې د پرېوتو له وجې پر مځکه هم چا ته څه ډول ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی. او د امریکا د استازو د جرګې لسګونو ډیموکراټانو د اګست په 15مه له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د کیوبا ګوانټانامو پوځي زندان د سر تر سره وتړي. د امریکا د استازو جرګې 15 استازو ولسمشر جو بایډن ته په استول شوي لیک کې لیکلي د زندان دوامداره موجودګي د هیواد د بدنامۍ سبب ګرځي.
کوم دې سره د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، نجیب عامر او اکرام مسکین جار ته اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو کپاتې شوي د امریکا غږ ډیوه ریډیو به وری د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خادباد وبریالي اوسئ.